ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لاز د رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روان یو سات کې په غنو نور مهم موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د سولې ل شورا له غړو سره ګوري او له دې هم خبرېږي چې د ولسی ارګي دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي د انصاف په لټه کې او د ورګښو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې ونړۍ خبر نوړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان لپاره د امریکا د بارنی چورو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد هیله مند چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وی په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر وسلوال وشل دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي واشنگتن براتلون کې اونۍ په دې اړه خپله نتیجهګیری اعلان کړې چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د ورسوي خبرو له جزئیاتو خبر ده په دې اړه لویدیځو خبري اژانسونو ته معلومات ورکړي دي خو نه په خپل خلیلزاد او نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده لویدیزو اژانسونو ویلي دي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړې چې د طالبانو لخوا په کې خیرالله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود سرچینو ویلي دي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنې مطرح کړې دي زلمی خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان چارواکو سره کتنې لري د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پاتر سول لپاره پوزي حل لار وجود نه لري جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتی ناستې ته دا هم ویل خبروي چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ټینګار کړی دی چې طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وای د ملي اردو ځواکونو لوټیرو څلیرشتو ساتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوان ولسوالۍ په مربوطاتو کې پوزي عملیات کړی دي چې پر مهال د میوان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال په ګډون شل وسلوال وجل شوی او یو لس نور جوړل دي
شل تنه وسلوال تر اگر وجل شوی دي په وجل شوی کسانو کې ملا شریف د طالبانو نام نهاد ولسوال هم شامل دي او همدارنګ یو لس تنه نور تپیان شوی دي په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت سلا او مهمات سره هم لمنځه تیری دي
د تل خلوردوان احمد صادق عیسا او خونموړي دا په دې اړه ونویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګجوب له اوختي او کسنګه وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوان ولسوالۍ کې د شو عملیاتو پړه څنې دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو اورای د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگتن باراتون کې اونۍ په ډېر خپل نتیجهګیری اعلان کړی چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبريال خاشقجي د وچلو امر کړو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په کالیفورنیا ایالت کې خبريالانو ته ویل راتلونکي دوشنبه او یا سه شنبه به په ډېر بشپړ راپور ولري خو د سعودي حکومت د ردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی خبريال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې په خوانی مرستيال نعیم کاکړ د وسلوالو په بریټ کې وشل شوې ده د کوټه خار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما ویل چې بریټګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپی کړ او نوموړی ورسته سا ورکړه د چیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریټګر لاسیمه په تخته بریالي شوې دي تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې په خوانی چارواکي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه اخیسته او عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګري لري. له چین وروسته د عراق د عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. تکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد نن د سولې شورا له غړو سره وګوري.
او نن هم جناب خلیل زاد په کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره مجلس درلود چې څنګه مونږ کولای شو سولې پروسې ژر تسلی ورکړو.
پام دې موضوع په بخښنه سره البته بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي.
د نوې ستراتیژي لمخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتي او دفاعي بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي.
پام دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره هم غږیږو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېږي. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خپرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږه خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی نن د سولې علي شورا له غړو سره ګوري. د سولې علي شورا د دغه مطلب تر څنګ هغه سرګندونې ردوي چې د سولې پروسه د افغانانو له لاسه وتلې ده. یاد شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د سولې روانه هسه دا وخت له حساس پړاو تیریږي. یوسف خان زدران د موضوع پړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې روانه هڅې د افغانانو په مشرۍ غنی وای چې د زلمی خلیل زاد په استازیتوب امریکا او ځین نور هیوادونه یوازې دغه بهیر سره مرسته کوي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل خلیل زاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سولې پخلاینې ماموریت له اخیستو وروسته د څلورم ځل لپاره په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن د دغې شورا له غړو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دوی وایي دا چې د سولې خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې لام دې قبله د لیدو کتو پړه ډېر جزئیات نشي ویلی.
هر وخت چې جناب خلیل زاد صاحب کابل ته راځي یا بیل ته کابل ته راځي سولې شورا سره هماهنګي کوي، ګوري او بحثونه ورسره مکمل هماهنګي کوي. او نن هم جناب خلیل زاد صاحب کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره هم مجلس درلود چې څنګه مونږ کولای شو سولې پروسې ژر تسلی ورکړو او مذاکراتو لپاره بحثونه مو شو تر څو یو ښه او یو هم شمول هیئت مذاکرات باید تعین شي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د شنبې په ورځ کابل ته راتو، خو تر اوسه یې د راتګ یا لیدو کتو په اړه رسنیو ته هیڅ نه و راوتلي. ویل کیږي چې له دې وړاندې خلیل زاد تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره هم تر دریو ورځو په خبرو اترو لګیا وو. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کتو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربند او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. دغه اژانس لیکلي چې زلمی خلیل زاد تر شپږو میاشتو سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند شوی، خو طالبانو بیا دا موده ډیره لنډه بللې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا محمد عمر لزوی او د دغه تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیده کاته رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې یې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې. له دې سفرونو لیدو کاتو هیلمندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره له ولسه پټ ساتل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې تر څنګ چې د زلمی خلیلزاد حد ستایي وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ له خلکو سره شریک شي.
که رښتیا هم دومره سیاست نه وي چې د اعظمي سره یوه خبره وي، مسلم یار سره بله خبره وي، د اڅغزي سره بله خبره وي، خو دا خپله یو نوه ذهن ګډوډ کوي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریکه کړي، او د افغانستان حکومت سره خواهش مو دا ده چې هغوی څه ورسره اورېدلي هغه شریک کړي، تر څو د نورو سیاسیونو سره چې کومې خبرې کړي دي، که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت وي چې ملت په دې آګاه خبر شي.
ښاغلي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د سولې لپاره پالیسی او تګلارې باید ووي، او د دې لپاره چې د سولې په اړه د خلکو شکونه ورک شوي وي، خبر دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالی وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او تر ډېره عملي اړخ نه لري. بیا هم یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېره د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لري. ښاغلی غوریانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح به خاطر کالات دفاعی داشتن.
دی ویل بده مرغ از مونږ د امنیتی او دفاعی ځواکونو تلفات چلوړ و لامل داده چې مونږ په دفاعی حالت کې وو. که داسې تاروزی او تهاجمی عملیات ولرو چې د طالبانو له حملو مخنیوي وکړي غوره به وي. د نوې ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتی او دفاعی بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یو ځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیر. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 23,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپوه باري آرس دې ته په کتو چې په تېر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
د منطقي اصولو، عیني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عیني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي طرحه سوي، او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي، د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او ملي اردو له لیکو څخه د تلفاتو شمیر د ملي شورا د نورو غړو اندېښنې هم راپارولې دي. ولسی جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه پیسې جوابیا غونډه کې وغوښتل چې له هرو ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي، خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې حملې ډېرې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي دي او د افغان ځواکونو امکانات کم.
پام دې موضوع تم کېږو، او د لا وضاحت لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره غږیږو. کریمی صاحب لومړی ستړي مشه او پښتنه مې دا چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرکشوبل د مخنیوي لپاره جوړ کړی ده څومره عملی ښکاري؟
د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبي ټول امکانات ضرورت احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کیږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادگی وشوه بیا به دا تطبیق کیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کیږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکي دي په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناس موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپله ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه وي چې له ځانه دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرکشوب له مخنیوي وشي تاسو د افغانستان لوی درستیز پات شوي. بله
هغه ټکي باندې پوه شو ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي هغه د دوی محتوا باندې زه نه پوهیږم ولې زه په خپله له خپلو تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسنادو پر بنسټ وایم چې هر کار کوو هغه اول باید ښه پلان شي بیا د هغې پلان له مخې دقیق وزارات ونیول شي د وزاراتو په استناد د امکاناتو په موجودیت هغه باید تطبیق شي کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او کنواقص لري کوم دي څنګه باید اصلاح کو یاینده لپاره.
بله په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب بخنه دا وړې پوسټې په لویو پوسټو کې مدغم کیږي تاروزی عملیات ډیریږي.
او اوس وایم کنه راځم زه خو دې متن نه يم خبر اوس ما مخکې د ټول چې وړه پوسټه د پډیر اسانه سره لمنځځي مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن دي کوماندو وي خپله د اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپله یو ضربتي قوت کیدای شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي سم سوق اداره شي فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر داده زما وړاندیز داده او زما په اصطلاح تحلیل داده چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو اوس اردو ټول په حالت دفاع کې ده دفاعي حالت نه وځو او لاو شو تعرضی حالت لپاره آمادگی ولرو تعلیم و تربیه وکو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود ده مونږ پسې ورشو نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي.
یعنی ستاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې نه باید لاړ شي او هدف تعقیب
کړي باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغان دفاعي ځواکونو په اړه چې د خوندیتوب لپاره کوم ستراتیژي دفاع وزارت جوړه کړې ده د هغه په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
من نکو چې ازادي رادیو ته غواکې است او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې پته ده www.azadiradio.com. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال وایي زبی الله صدات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 22 ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به تر راتلونکو شپږ ورځو ولسی جرګې ته د 20 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره دې چې د قوس دویمې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کېږي نو د پایلو په اعلان کی با ځان ته ترجیح ورکړي.
دا همدغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله دغه پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې تاسو پیږی چې مونږ د دې سرڅنګ چې کوښښونه هم معلومات پر ورته انتقالو، څه باندې د 200 محلونو رای له سره شمیرل شوي دي. موږ په مغه ټاکلې نیټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د خاص پر دویمه او د کابل به د خاص پر لسمه.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 20 ولایتونو د بایومټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوې دي او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون مخکې ویلی وو سره دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس د کمیسون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د احزابو خبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
مونږ هیله لرو چې کمیسون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا مونږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومتریک پر بنسټ ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو تفصیلي راپور لرو. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په تیرو 18 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ عصمت سروان په تړه له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې او یو مفصل راپور یې چمتو کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیا میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسانو وشل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پښتنې د ثواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازي عارف رحماني وای طالبان غواړي چې د هزار میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پښتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو للارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک
کوریدور
به سمت شمال
هست. شاغل رحمانی همدار از وای چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکي رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړ جاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه داسې دي چې طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته د غلری تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکو محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسو چې جنګ مکوئ تاسو که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو اولسو کالو کې د طالبانو وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په قرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي په خواجه عمري کې دي په جغتو کې دي د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زه د غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی او بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکی درلوده د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنځ پټه موافقه و وایي چې د دواړو خواو ترمنځ موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ولو او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چې کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړلو داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه پرشاسي ولو نو بریدو نور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وای چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته لدی د دوی ولسوالیو ته پام واړوي چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وشغوري.
وخت څلور بجې